سلامونه او نیکی هلی وخت ما زګر څلور بجې سوی دا تاسو مشال ریډیو ری او ز تاسو قربا عبد الحی کاکړم هله دا چیرو جوړ او خوشاله بیاست. پاکستان یو ځل بیا ویلی د بلوچستان په اړه به هیڅ چاته د هیواد په چارو کې د مداخله اجازه ورنکړي. امریکا دوه پښتنو ښځو ته د زړورتیا ایوارډونه ورکړي دي. د دې ترڅنګ په سیاستوالانو کې د پیسو د ویشلو په اړه د اسرار خان د مقدمې د نن ورځې د اورېدنې حال په روانه غړي کې درکو. په پای کې اونیس پروګرام روښانه مستقبل لرو. په دا هر څه به وروسته وي. پای له خبرونو کوو ویونکی اسرار عالم مومند.
د پاکستان د اورګزو ایجنسی یو قبایلی مشر ملک وارث خان په وسلوال برید کې وژل شوی. د پاکستان سینټ د 2012 کال لپاره د بشري حقوقو د کمیشن منځوري ورکړې او اسرایلی وزیر اعظم ویلي پر روانو ورځو یا اونیو کې هغوی د ایران پر ضد د حمله پریکړه نه ده کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اورګزې ایجنسی د توریخیل قبیله سره تعلق لرونکي د کامی لخر مشر ملک وارث خان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. دا پیښه د ایجنسی په پیروزخیل سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ملک وارث خان د خپلو ملګرو سره یوې میلې ته ورغلی وو چې هلته پرې یو تن ډزې وکړې. په دې پیښه کې د ملک وارث خان درې ملګري هم جوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې وجون کې ځان په چاودیدونکو توکو سره الوزولی دی. یاد دی وی چې په دې تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر قبایلي مشران په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. د پاکستان سینټ د 2012 کال لپاره د بشري حقوقو د کمیشن منځوري ورکړې ده. په بل کې ویل شوي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې به هم د کمیشن په وړاندې جواب ورکوي او کمیشن به د کوم یو جیل یا حراستی مرکز دوره کولی شي. او دارنګ په بیل کې زیاته کړې شوې چې د هیواد خوفیه ایجنسی به هیڅوک هم لزان سره په غیر قانوني توګه نه ساتي. بلکې ویل شوې چې د کمیشن مشر به د سپریم کورټ جج یا بیا د بشري حقوقو په څانګه کې تجربه لرونکي تنوي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخواني ایئر مارشل اصغر خان لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې پر ضد د کیس اورېدنه وشوه. اصغر خان په خپل کیس کې موقف خپل کړی چې په 1990 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې زنو سیاستوالو ته د پیپلز پارټي پر ضد په انتخاباتو کې پیسې ورکړې وې. د دې مقدمې اورېدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کوله. سپریم کورټ ته په خپله وینا کې د پوځ پخواني مشر جنرال میرزا اسلم بیگ ویلي هغه چې څه هم کړي وو د پخواني ولسمشر غلام اسحاق خان په وینا یې کړي وو. نوموړي زیاته کړې چې عدالت دې د ایسای سیاسي اړخ ختم کړي. پاکستان ویلی دی د بلوچستان معاملہ د دوی کورنۍ مسله ده او له هیڅ سره د اختیار نشته چې د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط ویلی له هغوی سره ټولو متعلقه هیوادونو ژمنه کړې چې دوی به خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دوه ته پرې نه کړي.
We have made demarches to the relevant governments, to the relevant countries.
موږ د متعلقه ملکونو او حکومتونو په وړاندې په دې خبره احتجاج کړی دی او هغوی موږ ته دا باور راکړی دی چې د هغوی ځمکه به کله هم د پاکستان پر ضد استعمال اجازت نه ورکړی کیږي. او زه دا هم ویل غواړم چې تیر اونۍ موږ اسلام آباد کې د سویزرلینډ سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. موږ پوره مطمئن یو چې داسې څه خبره نشته ځکه چې دا د پاکستان کورنۍ معامله ده او په کور دننه به حل شي. د دې لپاره چې کوم ضروري ګامونه وي هغه پاکستان په خپل پورته کوي.
عبدالباسط زیاته کړه چې سیمه د یو بل جنگ توان نه لري او هغه هیله مند دی چې د ایران لانجه به هم د خبرو اترو د لارې هواره شي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی چې د سویزرلینډ حکومت ته د ولسمشر آصف زرداری پر ضد د درغلیو مقدمو بیا پرانستلو په اړه خط ولیکي. سپریم کورټ حکومت ته په حکم د عمل کولو لپاره د دوه هفتو مهلت ورکړی دی. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن په دریو میرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دو مقدمه درج کړې. د پاکستان د کونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي د اسامه دغه میرمنې پاکستان ته په غیر قانوني توګه ورننوتې وي او اسامه سره په پټاباد خار کې په پټه په کمپاوند کې اوسېدلې وي.
ماشومانو باندې څه مقدمه نشته او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومانو په میاندو اړتیا لري چې هغوی یې پرېږدي کنه. او د لویو کسانو چا ته چې معلومه وه چې قانون څه شی دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
تیر کال د مئی په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په یو کاروایي کې د اوساما د وژنې وروستو دغه میرمنو لس ماشومان هم په قبضه کې اخیستل شوي وو. امریکا د خیبر پختونخوا د دې اوسیدونکي شاد بیګم او د کندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو میرمنو ته د همت او د بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړي. شاد بیګم په خیبر پختونخوا کې د خپل ادارې له لارې د ښځو لپاره کار کوي او مریم دورانی د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو ریډیو چلوي. د امریکا د بانو چارو وزیر هیلی کلینټن شاد بیګم او مریم دورانی د خپل کار لپاره وستایلې او هغوی ته یې د جایزو د ورکولو پر مهال وویل
شاد چې د انجمن بهبود خواتین تالاش مشره د پاکستان د خزو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستاده زړوري مبارزه او بیوسا او زپل شو ته د قوت ور بخلو ستاده کار لپاره استا مننه. ستا کار د نور الله غي سره توپیر لري او تلګي اي د خپل وطن خزو او سړو ته یو مثال مخې تک دي. تا ته وای مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې مطبوعاتو حکومتي ادارو او مدني ټولنې لالارې د ګنښ مې رمنيتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوي. مونږ ته درنښت درکو.
په جایزه اخیستونکو کې د سعودي عرب، سودان، لیبیا، ترکی، برما، برازیل، مالدیب او کولمبیا میرمنی هم شامل دي. او اخیری خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو امریکا کې د خبرو تر وروستو ویلي چې ایران ته د بندیزونو د لارې یو موقع ورکوي او دغه هیواد په اټمي تنصیباتو به په روانو ورځو یا اونیو کې بریدونه نه کوي. یو ټلویزیون چینل 10 سره مرکه کې نتنیاهو ویلي چې اسرائیل د ایران پر ضد طاقت استعمالولی شي که چېرې دغه هیواد خپل اټمي پروګرام د نړیوال سفارتي فشار باوجود جاري ساتي. دا اوس تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی لخوا په سیاستوالانو کې د پیسو د ویشلو د مقدمې پر وخت د فوج او د آی اس آی پخوانی مشرانو د یو بل متضاد بیانونه ورکړل، خو د قانون پوهانو په نظر کې د دې مقدمې اهمیت څه دی؟
سپریم کورٹ د کیلا فیصله ورکی نو لستا عوام تا پاکستان نظام ته ډیره فایده وشده.
امریکا د نړۍ د لسو نورو شوزو په ګډون د خیبر پښتونخوا شاد بیګم ته د زړورتیا ایوارډ ورکړی. هیلی کلینټن شاد بیګم یو زړوره شزه وبلله.
شاد بیګم انکرېجډ وومن ان هر کمیونټی ټو پارټیسیپیټ ان د پولیټیکل پروسس بای ووټینګ.
دا به هم واوري چې په شمالي وزیرستان کې ځینې خلک د ناامنیو په ختمولو کې روزګار څومره اهم بولي.
خلک پر روزګار رولو یا پر روزګار کې مبتلا شو مطروف شو. دا غا موجوده به د منی شو دا نن سره وتله د ملک د ختمې دي.
په پای کې یونیټس پروګرام روشانه مستقبل اوریدل مخیروي. اوس هم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی لخوا په سیاستوالانو کې د پیسو د ویشلو د مقدمې پر وخت د فوج او د آی اس آی پخوانی مشرانو د یو بل متضاد بیانونه ورکړي دي. د مقدمې اوریدنه د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه. د اوریدنې پر مهال د آی اس آی پخوانی مشر اسد دورانی او جنرال اسلم بیگ د فوج پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ خپل بیانونه جمع کړو. نور تفصیل څه دی؟ له اسلام آباد انیلا خالد پر رپورټ لري.
په سپریم کورٹ کې د اوریدنې په موقع د فوز پخوانی مشر اسلم بیگ خپل بیان کې وویل چې هغه چې څه هم کړی دي نو د صدر غلام اسحاق خان په وینای کړی دي او وی ویل چې عدالت دې د آی اس آی سیاسي سیل ختم کړي. بلخوا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر اسد دورانی د اسلم بیگ د خبرې تردید وکړو او وی ویل چې آی اس آی کې هیڅ قسمه سیاسي سیل نشته. البته ځینې خلک په دې اداره کې داسې شته چې هغوی په سیاست کې ملوث دي او زیات یې کړه چې د پیسو تقسیمولو خبره د حکومت او صدر ترمنځ شوې وه. عدالت په دې موقع وویل چې د هر اړخ نه متضاد بیانونه راتللو سره دا فیصله نوره هم کړکیچنه شوه. د اوریدنې نه وروسته د ریټایرډ ایئر مارشل اصغر خان وکیل سلمان اکرم راجا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
د سیاستدانانو د نره بللو خبره مونږ ځکه عدالت ته وکړه ځکه چې دې سره بعد دې مقدمې فیصله کول نور هم ګران شي. باید چې اول آئینی معاملې ترسره کړي شي او څومره پورې چې د سیاست دانانو باندې د مقدمې خبره ده نو په دې لړ کې څوک هم الیکشن کمیشن ته درخواست ورکولی شي او ویلی شي چې دا د اسد دورانی افیډیوټ دی او د دې په بنیاد دی د دې متعلق سیاستدانانو پلټنې وکړي شي. زه دا ګڼم چې د دوه عمر رسید افسرانو ته سزا ضرور ملاویدل پکار ده او دا به یو آئینی گٹوی.
دو بڑے افسران کو سزا ضرور ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں.
دا سپریم کورٹ اور ادنی دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اویل چی سمرہ دا پیسے ورکون کی ذمہ وار دی ہم دم رہے اغستن کی دی باعث چی پیسے اغستن کی ہم عدالت تا حاضر کرے شی. ولی دا اصغر خان وکیل دا دوی دن حاضر دو خواستو کرو او وی ویل چی دی سر با دی کے سر ترسی دل نور ہم گران شی. دا سیاسی او قانونی چارو کارپوہا افتخار گیلانی دا نننے اور ادنی پا بابلا مشال ریڈیو تا اویل چی دا دیر دا خوشحال خبر دا چی پاکستان کے ڈیر شخړې د هواری دو په عمل کې دي او دې سره به ضرور د ملک د ترقۍ په لور روان شي.
د ناسو عدالت کې دا اصول یو وي چې پولیټیکل سیل رښتیا نه بل وي چې پولیټیکل سیل شته او دا هم کمباین وي نه اوس واځي هغه وخت پرزیدنت په وینا باندې دا کار شو. غیر آئینی غیر قانونی حکمونه منلم دا غلط خبر ده. دغه خبره سپریم کورټ هر دا سو موټو کیس کې کوي. خدای ته وګوره تاسو غلط آرډر شي بل تاسو هغه باندې عمل کوئ. تاسو دا آرډر د قانون او د آئین خلاف ده. زه نشم امپلیمنٹ کال زوائم دا ډیره خبر روانه ده چې دا مخکې شو ډیره به خو خیر ډیره درست ده. اوس هم کوشي سپریم کورټ د کې دا فیصله ورکړي نو زموږ ولس ته عوام ته پاکستان نظام ته به ډیره فایده وشي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د اصغر خان کیس اورېدنه تر 14 مارچ پورې وځنډوله. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا ته پاکستان یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د بلوچستان لانجه د دې هیواد کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته دا حق نه ورکوي چې د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند عبدالباسط نن په خپل اونیزه خبری غونډه کې کړې ده. نوموړي هله څرګنده کړه چې د ایران لانجه به هم د خبرو اترو د لارو هوارسي. ریاض مسخیل دغه خبری غونډې ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلې دی.
د خارجه دفتر ودانې کې اونیزه خبری غونډې ته د خطاب په محل د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وی چې پاکستان د هند سره ټولې معاملې هوارول غواړي خو د لړ کې باب په اصولو کله هم سودابازي نه کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې بعض خلکو په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخستې ده او د هغه ځای نه بلوچستان کې لاسوهنه کوي، د عبدالباسط وینا وه چې دوی ته په دې اندېښنه ده او د پاکستان خارجه دفتر او بهر ملکونو کې پاکستانی مشن به چاته هم دا اجازه ورنکړي چې دا معامله په بل رنګ کې راپور تکړی یا د هغه ځایا په پاکستان کې لاسوهنه وشي. د زیاتوی
وی هاف میډ ډیمارشز ټو د ریلیونټ ګورنمنټس ټو د ریلیونټ کانټریز.
موږ د متعلق ملکونو او حکومتونو په وړاندې په دې خبره احتجاج کړی دی او هغوی موږ ته دا باور راکړی دی چې د هغوی ځمکه به کله هم د پاکستان پر ضد استعمال اجازت نه ورکړي کیږي. او زه دا هم ویل غواړم چې تیر اونۍ موږ اسلام آباد کې د سویزرلینډ سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. موږ پوره مطمئن یو چې داسې څه خبره نشتا زګج دا د پاکستان کورنی معاملہ دا او پکور د نن نبا حل شي او د دې لپاره چې کوم ضروری ګامونه وی هغه پاکستان پخپل پورته کوي.
د ایران
په حق لا د یو تپوس په جواب کې نو موړی وې چې دا سیما د بل څه قسمه جنگ جګړې توان نه لري.
As President Obama very rightly said that there is a window of opportunity for negotiations and diplomacy.
لکه چې صدر اوباما ویلی چې دا مسله د خبرو اترو په ذریعہ هوارې دی شي او د غرنګ ټول ډلې خواهش لري چې دا معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې شي. هله دا چې ټول ډلې با دې لړکې مثبت ګامونه پورته کړي او پاکستان هم د دې مسلې د هوارې لپاره د ټول ډلو مرسته او ملاتړ کوي.
So Pakistan continues to promote and encourage all parties to resolve
مشال ریڈیو چکل د عبدالباسط نا د امریکایی سینٹ کام د مشر جنرل جیمز میٹس د پاکستان د دورے او ایجنڈے په اړه پختل نو د نوموړي وینا وا چې لا تر دې دما د دغه دورے نیټه نه ټاکلې شوی نو ځکه د ایجنڈے په اړه هم سن شي ویلې. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
وسم پېښور ته ځو. د امریکا پولیسو د پاکستان د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د مقدمو د پلټونو تربیت پای ته رسولې دي. په دې اړه نن د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د سندونو ورکولو دستور وڅو. امریکا د پولیسو لپاره د 40 میلیون ډالرو سامان هم ورکړی دی. له پېښوره د شبرجان رپورت ته غوښتي
دا بیلابیل جرمونو او ترهګرۍ پیښو په صحیح توګه د پلټنو لپاره د امریکې سټیټ ډپارټمنټ تفتیشي پولیسو لخوا د خیبر پښتونخوا شلو پولیس والو ته د پلټنو تربیت ورکړی شو. دا تربیت درې هفتې و چې پکې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو نه شلو پولیس والو ګډون وکړو. په دې لړ کې نن پیښور ملک سات پولیس لین کې تربیت ترلاسه کوونکو دغه شلو پولیس والو ته د سندونو د ویش یوه دستور وشوه چې پکې د امریکې لخوا راغلی تربیت ورکوونکي ایبرټ د هغه مرستیال او د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پلټنو مشر اے آئی جی مسعود شریف افریدین علاوه تربیت ترلاسه کوونکو پولیس والو ګډون وکړو. په دې مقبانی د خیبر پښتونخوا اے آئی جی انویسټیګیشن مسعود شریف افریدی وینا وه چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته داسې قسمه تربیتونو ډیر ضرورت دی ځکه چې دوی د تیرو سو کالو راسې د ترهګرۍ په ضد جنګیږي او ډیر قربانۍ ورکړې دي. په دې مقبانې د شرقې تاڼې مشر ایس ایچ او سیف الله مشال لیډو ته صدارنګ وویل
طریقہ دا او اس نوی طریقے سر پکارے چې موږ خپل شی شروع کړ په نوی اینگل سره د خپل تفتیش کارګزاری خو ساتي زمونږ د څومره کوټل ریټس په کورټس کې دا ات لیست کم شي ولې چې زمونږه تفتیش ته چې یوزوالي ته ملزمان په عدالت کې بیا بری کیږي.
همدارنګ تربیت حاصلون کې یو بل پولیس والا ایس آئی واجد شاه وینا وا چې اوس په دوی په خړول پلټنې کوي او دوی ډیر زیات زده کړه وکړه.
ډیره بنیادی خبرې داسې دي لکه مخکې زمونږ مخې ته نه عمر نظر انداز کولې دا غي د اهمیت مونږ ته وسندازو شو چې دا شریعه د کیس په ثابتول کې څومره اهم وي. ډېر خبرې دا سوي چې مونږ دلته اولی دی پریکټیکلی اولی دی خپل کې بیا مونږ په غیبان ډیسکشن مو کوچی دا کار خو مونږ داسې کولو دا غي نتیجه الټر ازي بیا دلته چې مونږ وکتل نو هغه کار په صحیح طریقه باندې په تفتیش کې اوشي بیا نو زه هیله لرم چې ان شاء الله کم سړی د سزا حقداري هغه ته به ډیفینیټلی سزا ملاوي.
دا امریکې لخوا تربیت ورکونکي پولیس والا په دې لړکی وای
because been recognized as their investigative abilities
hundalta pade wajayu che da khabar khar da che da khabar pukhtunkhwa police ho da palatun twan mahdood de hundalta de shul police walaw ta ha bunyadi khabar war khodle che singa ba da yo jurm da ze pakhdol palatun kawi aw sarang ba sahi sabutuna rajam kawi aw da der yo khlas ho der qabil khalak ko pake aw dui ta der challenge na ramakh ta di khobal da che tol nizam ki kami shta aw zamunga barkha palatun di numung ba hum da lal ki dui ta tarbiyat war kawu che دوی خپل پلټنې په خ ډول وکړي او تمه لرو چې اوس په د جرمونو ثابتېدو په شمیره کې سیواوال راشي. یادونه وړله چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د پلټنو توان ښه کولو لپاره د امریکې پولیس لخوا د 30 میلیونو امریکایي ډالرو سامانونه هم ورکړی شو. بلخوا دوی وایي چې راتلونکي کې به هم د خیبر پښتونخوا پولیسو د توان ښه کولو لپاره دوی هم دغه رنګ مرستې جاري ساتي. د خیبر پښتونخوا پولیسو هم په دې لړ کې تمه څرګنده کړه چې دوی ته ډېر زیات ضرورت دی نو دغه رنګ تربیتونه دی نور هم وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
فرانس پریس خبری اجنس د پاکستان وسلوالو طالبانو ترمنځ د موجودو اختلافاتو په اړه یو ریپورت خپور کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی چې د پاکستان وسلوالو طالبانو په منځ کې اختلافات لاغه وروسته رامنځته سو کړی چې په 2009 کال کې د دوی مشر بیت الله مسعود په پایلټ الوتکو په برید کې ووژل سو. د دې ریپورت غټ کې بوریوال کاکړ درته وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس په پاکستاني وسلوالو طالبانو کې موجودو اختلافاتو ته په ګوته نیولو سره لیکي چې تیری کې طالبان پاکستان یو د بل مخالفو کمانډانانو یو کمزور اتحاد دی. اجانس لیکي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په منځ کې اختلاف له هغه وروسته رامنځته شو چې کله د 2009 کال د اگست په میاشت کې د دوی مشر بیت الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. له هغه وروسته د هغه د قبیله غړی حکیم الله مسعود د پاکستانیو طالبانو مشر سو او خپل ډلې القاعده شبکې ته لا نږدې کړه. اجانس لیکي د ریپورټونو لمخې د افغان طالبانو مشر ملا عمر په افغانستان کې د امن لپاره له امریکایانو سره د خبرو اترو په اړه د باور رامنځته کولو په خاطر له پاکستانیو طالبانو غوښتنه کړې وه چې بریدونه ودروي، خو حکیم الله مسعود یوازینی داسې کمانډان و چې له داسې کولو انکار وکړ، د کوم له کبله چې د هغه د مخالف کمانډان ولی الرحمن ترمنځ اختلاف لا زیات سو. اجان زیاتوی چې په پاکستاني وسلوال طالبانو کې دا اختلاف د تیر یک شنبه په ورځ هغه وخت پډاګسو چې کله د حکیم الله مسعود مرستیال مولوی فقیر محمد لدندې لري کړل سو. اجانس زیاتوی چې مولوی فقیر محمد د حکیم الله مسعود د مخالف کمانډان ولی الرحمن یو نږدې ملګری ګڼل کیږي. فرانس پریس خبری اجانس د یو طالب کمانډان چې نوم یې نه دی لیکلی له خلیلی کې چې د حکیم الله مسعود او ولی الرحمن ترمنځ جدي اختلافات شتون لري. د قبایلی سیمو د امنیتی چارو پخوانی سکرټر محمود شاه خبری اجانس ته ویلي چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو کمانډانان ویشل دي. حکیم الله مسعود له خپلې ډلې سره دی، ځینې کمانډانان په قبایلی سیمو او ځینې په افغانستان کې دي او د دوی ترمنځ په اړیکو کې کمی دی. دای زیاتوی چې د تیری کې طالبان پاکستان جوړښت مات شوی دی او داسې کمانډانان سته چې د خپل ارزښت د څرګندولو لپاره د حکیم الله مسعود خبرې نه اوري. اجانس په پای کې لیکي چې که څه هم د افغان طالبانو لخوا منځګړي د دوی ترمنځ د اختلاف د ختمولو په لټه کې دي، خو حکیم الله مسعود د یو شمیر مسلو په اړه زړه نازړه دی.
اړ رپورټ مو اوریدی چې د فرانس پریس خبری اجانس جوړ کړی و، غټه کې درته وړاندې کړل چې په پاکستانی طالبانو کې اختلافات دي. امریکا د نړۍ لس میرمنو ته د همت او زړورتیا جایزه ورکړي چې له دوی څخه یوه د خیبر پښتونخوا د دیر اوسیدونکي شاد بیګم او بله د کندهار ولایت مریم دورانی ده. شاد بیګم په خیبر پښتونخوا کې د خپلې ادارې له لارې د ښځو لپاره کار کوي او مریم دورانی د کندهار ولایت شولایتي شورا غړې ده او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره ریډیو چلوي. نور تفصیل له واشنگټن هارون بشارا کوي.
د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت جوړې د دستوري ته په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگټن ته د خپلو جایزو د غستلو لپاره رابلل شوې لس واړه میرمنې هغه بهادرې خزې دي چې د یو شمیر بدمرغیو او تشدد د ګواښونو سربېره د خپل مرام په لور تک ته دوام ورکړی دی. دوی له ډول ډول او لرې پرتو سیمو سره تعلق لري، خو مهمه خبره دا ده چې د دوی د مزل لاره یوه ده. دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسؤل ګرځولو په برخه کې کار کوي، دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او دوی د ښځو او جینکو د ژوند ښه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي هڅې کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د سګنی کال لپاره له ټاکل شوو لسو بهادرو میرمنو څخه 15 تنه مسلمانې دي چې د سعودي عرب، پاکستان، افغانستان، سودان او لیبیا اوسیدونکي دي او د نورو پاتو 15 ښځو تعلق بیا له ترکیې، برازیل، کولمبیا، مالدیپ او برما هیوادونو سره دی. له دغو بهادرو میرمنو له جملې څخه د پاکستان د شاد بیګم په حق لویل شوي چې نوموړی د خیبر پختونخوا د دیر ضلع اوسیدونکي ده او د ځایي ښځو د بشري، سیاسي او اقتصادي حقونو د خوندي کولو په لړ کې اکثره وخت له سختو ننګونو انداچې د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوې ده. د امریکا خارجه وزیر د واشنگټن غونډې ته د نوموړي د کار او زیار په حق لا وویل. شاد بیگم د خپل ټولنې خزې او هڅولې سو د ووټ ته حق په استعمالولو په سیاسي ډګر کې برخه واخلي او په خپل ووټونو ته ودرېده. اوس دا خبره چې هغه د پاکستان په تر ټولو زیاته محافظه‌کار سیمه کې اوسي نو دا یو ګران کار وو، خو سره له دې دا د هغه کاندیدانو پر ضد ووټونو ته ودرېده چا چې په الیکشن کې د خزو د ووټ له اچولو سره مخالفت کوو. له دغه مزاحمت سربېره دی وکول شو چې په 2001 او بیا په 2015 کال کې د ډیسټریکټ کونسل الیکشن وګټي. نرمل کلینټن زیاته کړه چې شاد بیگم د سیمې خزو ته لارو دا چې دوی څنګه پرته له حکومتي مرستو زده کړې ترلاسه کولی شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه خپل ژوند محفوظ کولی شي. د امریکا خارجه وزیر د شاد بیگم د کار د ستاینې او مننې په کولو هغې ته د 2012 کال لپاره د خپل حکومت لخوا د بهادرې میرمنې جایزه ورکړه او ورته داسې مخاطب شوه. نو شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشره، د پاکستان د ښځو د سیاسي او اقتصادي حقونو د دفاع ستا د زړورې مبارزې او بېوسه او ځپل شوو ته د قوت وربخلو ستا د کار لپاره ستا مننه. ستا کار د نورو له هغې سره توپیر لري او تلګیا یې د خپل وطن ښځو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. د سګنی کال لپاره د امریکا حکومت جوړ کړي د نړۍ د لسو بهادر ښځو په لیست کې د افغانستان د هغې یوې نوم مریم دورانی دی. د نوموړي په هکله ویل شوي چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په یاد ولایت کې د یوه ریډیو سټیشن مالک ده چې ورڅخه د ښځو د حقونو لپاره غږونه پورته کوي. د امریکا خارجه وزیر د مریم دورانی د میړانې په یادولو د واشنگټن دستوري ته وویل چې په کندهار غونډې ځای کې چې د افغانستان تر ټولو خطرناک سیمه یادېږي، میرمن دورانی د دغه ځای د شورا خپله چوکۍ د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره وکاروله. میرمن کلینټن زیاته کړه چې د ټولنې په چارو کې د ښځو او سړو د مساویتوب او د دوی د یو شان شاملېدنې د کوششونو لپاره په نوموړې مرګونې بریدونه هم شوي، ولې دا یې له خپلې لارې بې لارې نه کړه.
to you, Miriam.
نو تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې د دې لپاره چې د مطبوعاتو حکومتي ادارو او مدني ټولنې له لارې د ګڼ شمېر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره اواز پورته کوي موږ تا ته درنښت درکو
We honor and applaud you.
د واشنگتن د غیزانګړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما کور ودانې او د امریکا فرست لیډی میشل اوباما ویل چې د بهادر خزو ډیر زیار باسلې او خپل ژوندګۍ په نړۍ کې د یو مثبت بدلون دراوستلو په خاطر له خطر سره مخ کړی دي. باید ویل شي د امریکا خارجه وزارت هر کال د مارچ پاتمه نیټه چې د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي له ګرد نړۍ څخه لس میرمنې د همت او میړانې په جایزو او انعامونو ویاړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
تاسو اوریدل چې امریکا د دوو پښتنو شذو ترڅنګ لسو شذو ته د نړیوال جایزه ورکړی ده. یو جایزه ورکړی ده خو راځو افغانستان ته هم دغه د بشري حقوقو موضوع ده. د بشر د حقوقو د څار نړیوال ادارې په خپل تازه شننه کې د افغانستان د شذو پر حالت او د دوی په وروستیو اندیښنو لیکلی ده. لیکنه د افغانستان د علما شورا په ورستی بیان چې د شذو پر ځینو ازادیو پابندی راغلی اندیښنه شایي او بیا افغان ولسمشر حامد کرزی او نړیوالو ملاتړو ته د دې اندیښنو د لمنځولو لپاره د یو ښکاره دریځ د غوره کولو لارښوونه کړې ده. د دې لیکنې غټکی له حسیبه شهید واوري.
د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د سیړنیز لیکنې لمخې افغان خزو د طالبانو د واکمنۍ د راپرزیدو وروسته په دې لسکلنې مودې کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. لیکنه د بیلګې په توګه په سیاست، تعلیم، پوځي، روغتیایي او اقتصادي برخو کې د خزو د پرمختګ او ګډون یادونه کوي. د بشر د حقوقو دغه اداره وایي په 2004 میلادي کال کې د دې هیواد اساسي قانون کې هم د خزو او نارینه وو یو برابر حقونه راغلي دي او په 2009 کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون هم منزور کړی شو چې د خزو په وړاندې تشدد یې له مخې جرم ګڼل کیږي. خو د بشر د حقوقو د څار دغه نړیواله اداره تفسیر کوي چې د دغه پرمختګونو سره سره اوس هم خزي په عامه ژوند کې یو لړ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ټولنه کې د خزو زورول، جبري او مخکې له وخته ودونه، په زندانونو کې د کورونو نه د تښتېدو او جنسي اړیکو د ساتلو په تور د دوی بندي کېدل او ځینې وخت وژنې د دې ستونزو د بیلګې په توګه یادې کړې دي. لیکنه زیاتوي چې ښځې اوس مهال له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل هم د ځان په تاوان ګڼي او ویره لري که بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي دوی به بیا لکه د پخوا په څیر له پامه وغورځول شي. د بشري حقوقو د څار اداره لیکي له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو هم ښځې په خپل ځان ویرولې دي چې کچېرې طالبان برلاسي شي نو د ښځو حقونه به څنګه کیږي او دا ویره به هم هله زیاته شي چې د طالبانو سره ممکن د سولې په ټغر د کېناستو لپاره ښځو ته ونډه ورنه کړی شي. لیکنه بیا په اخره کې روانونه د افغانستان د علماو د شورا بیان ته اشاره کوي چې د ښځو ازادي پکې یو واري بیا تر پوښتنې لاندې راغلي دي. لیکوال تبصره کوي چې که څه هم د علماو شورا د ښځو د حقونو په برخه کې په ځینو مثبتو ټکو لکه په بدو کې د نجونو په ورکولو، جبري ودونو او له میراث څخه د بې برخې کولو په مخنیوي ټینګار کړي، خو د دې سره سره یې په دغه بیان کې په یوازې سر د ښځو پر ګرځېدو، له نارینه سره په ګډ کار کولو او تعلیم کولو بندیز لګولی او ښځو ته د اسلامي حجاب د اغوستو لارښوونه کړي. تبصره زیاتوي کچېرې دا یوازې د محافظه کار مذهبي مشرانو یو نظر وي خو خیر، خو خبره دا ده چې دا د افغانستان د ولسمشری دفتر په وی پاڼه خبريږي او په خبري غونډه کې افغان ولسمشر دفاع کوي. نو په دې معنی دی چې افغان ولسمشر یو خو د خزو د حقونو د خوندي ساتلو خبره کوي او بلې خوا ته د علماو ملاتړ او د شیعاګانو قانون لاسلیک کوي چې په حقیقت هم د شیعه لګه کوي او د خزو حقونه تر پښو لاندې کوي. لیکنه په دې برخه کې د زینو خزو هغه ویره څرګندوي چې ګنې ولسمشر حامد کرزی د علماو د شورا له دې بیان څخه طالبانو سره د جوړجاړۍ د کولو لپاره استفاده کوي. لیکنه زیاتوي چې اوس باید د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغان حکومت نور ملاتړي پر افغان ولسمشر حامد کرزی فشار راوړي او خپل دریځ په دې برخه کې چې د خزو د حقونو څخه د سرغړاوي په قیمت به هیڅ ډول معامله نه مني ښکاره کړي او ولسمشر حامد کرزی هم باید په دې برخه که خپل دریس روخانه کړی.
په افغانستان کې پر شوزو باندې ځینی پابندۍ د بشری د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې تازه شننه چې مهم ټکی آسی بشي درته وړاندې کړل.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
څلورنیمې بجې کېدونکې دی مایک سپارم اسرار الله مومن ته چې خبرونه د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د اورګزی ایجنسی د توري خیل قبیلې سره تعلق لرونکي د کامی لخر مشر ملک وارث خان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د پاکستان سینټ د 2012 کال لپاره د بشري حقوقو د کمیشن منځوري ورکړې. د پاکستان په سپریم کورټ کې د استخباراتي ادارې پر ضد د اصغر خان په کیس کې د پوس پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ خپل بیان جمع کړی دی. پاکستان ویلی دی د بلوچستان معاملې د دوی کورنۍ مسله ده او له هیڅ چا سره د اختیار نشته چې د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن په دریو مېرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دو مقدمه درچ کړي. او امریکا د خیبر پختونخوا د دې روسیدونکو شاد بیگم او د کندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او د بهادرۍ کلنې اجازه ورکړي دي.
دا خو اسرار الله مومن چې د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز زخه تاسو خبر کاست. خو زو اسلام آباد ته ریاض مسخیل د پاکستان د نن ورځې ورسپانی ادارې لوستې دي. په دې کې سره غلي دي مهم ټکي څه دي د هر څه د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
نن د پاکستان تقریبا د هر ژبې ورسپانې خپل اداریا د الیکشن کمیشن په هغه فیصله لیکلې چې پکې د سند صوبایي اسمبلی ټاکنو کې برخه اخستونکې زنانه وحیدا شاه د دوه کالو د پاره نه اهله ګرځولې شوې ده. د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې د وحیدا شاه د سپېړې نه دوه خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو هغه ته خپل بریا ښکارې ده او د طاقت په زور کې نور ټول خلک لپامه وستي وو او د دې سره سره د نوموړي نه دا هم هیرو چې دا د کیمرې په نظر کې ده. اداریا وایي چې پاکستان کې دا ډیره عام خبره ده چې د جیداد، کام، نسب، مذهب یا په بل څه خبره باز خلک ځان دومره اوچت ګڼي چې نور عالم یې په نظر کې ناراضي. خود الکترونیک میډیا کردار په داسې کې ډیر ګټور دی کله چې دا کردار صرف په دې وجه ادا کړی شي چې خطه خ او بد ته بد وایي. اداریه وایي چې د الیکشن کمیشن د فیصلې سره تر څه حدا د هاغې خلکو یا نوکرانو هم امید پیدا شوی دی چې طاقت یې نه لرلو او دې سره به راتلونکي کې هر طاقتور تن ډیر په پام سره قدم پورته کوي. دغه شان بعضې ورځپاڼو خپلو اداریو کې د زنانو نړیوالې ورځ او د دوی ستونزو ته پام را ګرځولې دي. د لړ کې ایکسپریس ورځپاڼې ادارې لیکي چې په دغه ورځ خو ټوله نړۍ کې د زنانو د عظمت او حقونو دپاره دستوري وشوې خو حقیقت دا دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه او پخپله پاکستان کې هم د زنانو حالت ډیر ښه نه دی. اداریه زیاتوي چې اکثر زنانو ته د صحت او صفایي اسانې هم په لاس نه ورځي او 25% زنانا په داسې وخت کې مري کله چې دوی د ماشومانو ناروغ وي. اداریه وایي چې داسې حالاتونه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې زنانو ته ښه خوراک، درملنه، پوهنه او تعلیم ورکړي شي. اداریه اخیره کې لیکي چې په دغه ورځ د زنانو لپاره کمې وعدې او دعوې وشوي باید چې دا عملي شي نو هله به زموږ معاشره د ترقۍ په لار روانه شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نامعلومه زینه را لېږل شوې د اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوې وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو کې ویلي دي چې هغه د تیرې اتو میاشتو راسې د تحریک طالبان په کېد کې دي او طالبانو د د خوشی کولو په بدل کې د خپلو سلورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او د پاکستان حکومت د داسې کولو نه انکاري دي. ادارې لیکي چې حکومت له د اجمل خان اړخ ته پاملرنه ورکول پکار دي او زموږ طالبانو ته هم خواست دي د انساني همدردی په بنیاد د اجمل خان خوشی کړي یا د بیا خپلو شرطونو کې لګ نرمی راولي چې حکومت یې پوره کړي. اداري وړاندې لیکي چې د لړکې پکار ده چې استادان او طالب علمان هم په حکومت فشار واچوي چې د اجمل خان د رهایې لپاره زر تر زره غوره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه او نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د کابل مرکزی بانک د سکندل په اړه مقاله خبرې کړې دي. دا دواړه مقالې په د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې انیسا اجمل لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سم مودې راسې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو نه داسې ښکاري چې دا دواړه هیوادونه سې نوې اسمیخت کول غواړي او دا کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې پر امنه او آرامه تعلقات جوړ شي چې د یو بل نه تمې پکې کمی وي. لیکوال وایي چې دا دواړه هیوادونه د تعلقاتو لپاره یو عملي کوشش ته داخل شوي دي او اوس دواړه غاړې د اړیکو ښه کولو لپاره یو بل ته د سا اغستو وخت ورکوي. ورځپاڼه وایي که د پاکستان او امریکا اړیکې عادي حالاتو ته راشي هم نو بیا به هم د دواړو له یو بل سره همکاري کوي، خو هغه شدت سره نه څنګه چې به یې مخکې کوله. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ د مسلو هوارولو وړاندې سره لیکي چې د دواړو هیوادونو ته پکار ده په آرامه توګه په دې درېو مهمو مسلو یو بل سره سمجوته وکړي. پای کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه، د افغانستان ته د رسد په مسله او له طالبانو سره د پخلا کولو خبرې اترې پکې شاملې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د تاش یا د پتو د لوبو په اړه لیکي چې د کابل مرکزي بانک کې د رشوتونو سکینډل مسله د بانک له دیوالیه کولو سره نیستي کړې ده. په دې کې ولسمشر حامد کرزی سره نیستي هغه کسان هم شامل دي چې د دې سرمایه دارانه نظام نه ګټې ترلاسه کړې دي چې د افغانستان د اقتصاد نوې برخه جوړه شوه چې له وجې یې د کابل مرکزي بانک دیوالیه کېدو ته نیستي کړې. ریپورت لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته امریکا څنګه د پتو د لوبي د جوارې معاملہ په شا پرېږدي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي امریکایي او افغان وګړي د دې مسلې په اړه په یو بل تورونه لګوي چې له وجې د دواړو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي، چې په 2014 کال کې د ناټو جنگي مشن ختمېدو وروسته د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره یو خطر هم دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوسم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ لرو. افغان او امریکایي چارواکي هیله مندي چې د ستراتیژیک تړون په لار کې پراته خنډونه به ډیر زر له منځه ولاړ سي او دوی به کومې پریکړې ته ورسیږي او دا به په د مۍ په میاشت کې په شیکاګو کې کېدونکي د ناټو د سرمشریزنه وړاندې به دواړه هیوادونه دا تړون شایي لاسلیک کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال میتیو ګرین یو مقاله خپره کړې چې ژباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
افغانستان نړیوالو اتحادیانو ته د دې خبرې باور ورکړی چې دوی د امریکا سره د اوږدمهاله دفاعي تړون لاسلیک کولو ته ژمن دي او په دې لاره کې اوږدمهاله بحثونه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د غربي هیوادونو ملاتړ کمولی شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اوباما ادارې په دې خبره باندې د یو کال نه زیات وخت مصرف کړی سو د یو داسې تړون د امضا کولو لپاره بحث وکړي چې تر مخه یې که په 2014 کال کې د افغانستان د ناټو د ځواکونو ډېری برخه وهموزي نو امریکایي ځواکونه به په هیواد کې د یوې بلې لسیزې پورې به اوسېدای شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې امریکا په تیزۍ سره هڅه کوي د افغانستان نه خپل ځواکونه واپس کړي، خو دوی تر شا د خپلو ځانګړو ځواکونو او صلاحکارانو یوه برخه پرېښودل غواړي چې د افغان پوځ روزنې او په اورپکو خپل فشار ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال میتیو ګرین لیکي امریکایي چارواکي غواړي چې د ستراتیژیک تړون سند په راتلونکي مئی میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزي نه وړاندې لاسلیک کړي. دوی هیله مند دي چې د دې سند لاسلیک کول به په پراخ ډول د غربي هیوادونو د افغانستان د یوازې نه پرېښودلو ژمنې په داسې حال کې خپلې کړي چې ډېری بهرنیان د افغانستان نه د وتلو پلان لري. ورځپاڼه لیکي له جنګ ستړي اروپایي هیوادونه چې پخپله هم د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې خبره کې زړه نازړه دي چې د امریکا او افغانستان د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د افغانستان سره دوی اوږدمهاله پوځي او ولسي مرستې جاري وساتلی شي او کنه. د میتیو ګرین په باور د دې تړون لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په امریکایانو دا شرط ایښی چې د زندانونو واک دوی ته وسپاري او د شپې عملیات ته ودروي، خو د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي په روانه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ په دې اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایمل فیضی هم وایي دوی هیله مند دي چې د شیکاګو د سرمشریزي نه وړاندې دا سند لاسلیک شي. دی وایي د سند په لاسلیک کولو کې افغانستان کوم اختلاف نه لري، خو یوازې دومره ده چې افغانستان خپل شرایط لري. خغل فیضی وایي کېدای شي دواړه خواوې په دې خبره موافقه ته ورسیږي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د افغانستان حکومت د زندانونو مشر یو افغان چارواکي وټاکي او په ځواب کې به امریکا په راتلونکو شپږو میاشتو کې د زندانونو بشپړ واک په مرحله وره توګه افغان حکومت ته وسپاري. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به دوی کومې پریکړې ته ورسیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د واشنگتن پوسټ مقاله و چې نجیب عامری درته ژباړه وړاندې کړه. اوس هم ځو قبایلي سیمې ته په شمالي وزیرستان کې خلک وایي که هر څومره دغلته معدني وسایل شتون لري خو د حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي چې دا خامال د پاره کارخانه جوړ کړي او خلک په کارونو کې مصروف کړي. او د دې نور تفصیل تاسو په دې رپورت کې اوریدلای شئ.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د تیرې یوې لسیزې نه د کړکېچن حالاتو له کابله که یو خوا د ژوند یو شمېر شوبې اغېزمنې شوې دي، نو بل طرف ته د خلکو په وینا دغلته کاروبار هم په ټپ ودرېدلی دی. ځایي خلک وایي که هر څومره دغلته قدرتي مدني وسایل لوی ذخیرې شتون لري خو د دولت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه دی شوې چې څه ګټه ترې پورته شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی ایدرخیل مشر ملک ګل صالح جان وایي دولت باید دغلته وړې وړې خانه ولګوي چې ځایی خلک پر روزګار کړي او د دې لپاره د خام مال هم هیڅ کمی نشته دی.
پاکستان یو دغه وطن د چاغه د هر سینه مالو مال دی چې تری ته مخور اړوي کاغړه ته اړوي کا مطلب سامه ته اړوي خو موکا باندې سیکستانا چې مطلب په دې کې باندې خوري وکړو مهنت وکړو ودین اثر وبوسی یا فیکټری په جوړې شي کچیر ته د می خلک پر روزګار رولو یا پر روزګار سے مبتلا شو مصروف شو بدا یقین در کوم چې دا موجوده بدمنی سده دا وینځله وتله د ملک نه ختمې دي. نن چې سیمره بدمنی جوړه شوې ده په وزیرستان کې اته په وجه سره جوړه شوې ده چې بس خلک روزګار ده لایادا بس ایتون ته دماغ صرف لا شوې دي چې ایتون په دوله دله ګرځي.
نمیران شاه اوسیدون کې زخی مرجان چوڑان دی په میران شاه کې په یو ولند میل کې کار کو وای چې نوې کارخانه خوسا چې هغه په خوانه لګول شوې کارخانه هم ختم شوه چې پکې په سلګونه خلک پر روزګار وو.
دا ولند میل چې کیمو دا لکه ډبل شپینه چلے دل مخبل ډیپټی پکړه خپل ملزم پښه دا کیمه سپینه وړې چې واده مول وټر چلے دل پښه دا کلینه ملینه دا کیست نلو دا نیدرلینڈ نیدرلینڈ مولوی چلے دلو دا شین سیر پاشما دا بننی نا او دا وکره چې ټیم په جوړ دلې واسه شدا ختم شو غون بے روزگار شوی اے سپیر باند دا
کلمو چې د شمالی وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې د پاکستان قومي اسمبلی غړی کامران خان نو پختل چې دوی په سیمه کې د دغه مدنیاتو په کار راوستلو د پاره د کارخانو جوړولو کومه هڅه کوي، نو دوی اووی چې کوشش کوي چې د دې د پاره کارخانه جوړې شي خو په دې لړ کې به اول د امنیت پر ځای کول ډېر لازم می.
پټول فاټا کې مدنیات چې دا ډېر په ماټر په کار سره موجود دي او د دې لپاره موږ وخت په وخت نه د اسمبلی په تور باندې او هر فورم باندې موږ आवाज اوچتای دی. فاټا ډیولپمنټ اتاریټي هم خپل کار شروع دی چې مدنیات چې کوم دي د دې لپاره کارخانه جوړ شي او دا په کار راوستل شي. خو د چې تر څو کړه په قبایلی علاقو کې امن نوي نو البته کارخانه جوړول او د دې شایي اصول او دا په کار راوستل یقینا مشکل دی. عموم پر خپل لیول باندې کوششونه کړي هم دي او ان شاء الله بیا به هم کوو او دا زموږ خواهش دی چې په وزیرستان کې کارخانه جوړ شي. یو خو د مدنیت چې دا په کار راوستل شي او بل د کارخانو د جوړولو په وجه باندې به زموږ چې کوم بیروزګاره خلک دي ځوانان دي هغې ته به روزګار میلاو شي.
د سیمې خلک وایي په داسې حال کې چې دغلته ګڼ شمېر مدنیات شتون لري دولت یې باید په ښه ډول راویستلو دپاره وړې وړې کارخانې جوړې کړي چې له وجه به یې نه یوازې دغه خلک په روزګار کې بوخت شي بلکې د ملک په اقتصاد به هم یو ښه اغېز ولري.
اوس هم واوري روشانه مستقبل.
د کې هیڅ شک نشته چې د تعلیم سره مستقبل روښانه کیږي، خو ځینې خلک چې تعلیم وکړي او کار روزګار ترلاسه نکړي نو ګیله کوي چې د تعلیم څه فایده. د تعلیم اولنۍ فایده خدا ده چې تعلیم د انسان نه د هغه او د هغه د کورنۍ نه علاوه د ملک او قام لپاره یو ښه وګړی جوړ کړي. تعلیم یافته کس په ښه او بد کې فرق کولی شي او د هر ډول د حالاتو د مقابلې جوګه شي. او دویمه خبره ده چې که ځان خبر ساتي او مهنت کوي نو د تعلیم په ذریعه با عزته جایز او ګټور کار روزګار هم ترلاسه کولی شي. د قبایلي سیمې نوی کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکۍ چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او په کور کلي کې ګډي بیزې یا څاروي ساتي یعنی مالداري او یا زمینداری کوي، نو د بې تعلیمه تن لپاره دغه کار ښه دی، خو یو تعلیم یافته تن د دینه آسان او د ډیر آمدن کار کولی شي ځکه چې قبایلي سیمه د قیمتي کانو د ذخیرو نه ډکه ده. پا
په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینرینګ یونیورسيټي پېښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سنټر آف ایکسلنس کې د کانو د پوهنې، کټینګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څانګې مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپل ادارې په اړه وویل.
دا سنټر مخکې ورکوټ یې سنټر وو، یو د کم از کم د 15 سټونټانو لپاره جوړ شو او د یونیورسيټي کې جوړ شو. نه تقریبا د 2000 کې نه دا غیر پس داسې کار وشو چې یو ایس ایډ والا دا غوښتل چې په دې جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو پالش کولو کې د فاتا د خلکو سره مرسته وشي. نو د هغه سلسله کې هغه داسې کار وکړو چې زمونږ یونیورسيټي له پاسا $1 million مشینان او اکوپمنټ د سنټر له ورکو. دا ورکوټ سنټر غټ شو او د ته موږ نوم کې خو جن جیولری سنټر آف ایکسلنس، چې کم از کم دا ویلی شم چې په دې ایشیا کې یا په دې زم په دې سیمه په دې علاقو باندې 10 سنټر
احتشام الله خان وایي امریکایی مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی ورته په دې شرط مالی امداد ورکړی چې د قبایلي ځوانانو نه به نیم فیس اخلي. دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نوموړی په دې اړه وایي.
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجي وایي، د کانو پوهه، د کانو اصل نقل خ او بد، او بل د سنټر کې بل ډیپلوما داسې ده چې د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده. دا دوه ډیپلوما چې دي نه زمنګ پدې سنټر پدې په خبر انجینرینګ یونیورسيټي کې دا سنټر آف ایکسلنس کې کیږي. دا داسې کار ده چې د دې 15 میاشتې د جیمالوجي د کانو پوها چې متومنګ وایو او 15 میاشتې د لیپډري د کانو کټ کولو او دغه هنر چې ده دغه لپاره د 15 میاشتې دي.
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه وویل دوی ډیره ترجیح قبایلي طالب علمانو ته ورکوي.
د مېرت خبره چې راشي نن بیا به د فاتا د خلق لکه کم راشي، ځکه چې بیا خو بده د پیښور یا د نور یونیورسيټو د کم خلق چې راځي کنه نو دا غو اډوکیشن ډيري لکه یو سړی په فاتا کې ولک لسم کړی دی یا دوه لسم کړی دی نو د عرب بسنګ زمنګ انټری ټیسټ پاس کوي. نو د دې لپاره موږ دا مېرت داسې کې خو چې څوک لاول راغی او لنی کسان چې 15 کسان والو د سحر کلاسونو د پاره او 15 کسان د ماخام کلاسونو د پاره او دغه شانته په دې کټ کولو پالش کولو کې 40 کسان د سحر او 40 د ماخام. نو بیا د 15 چې ختم شي بیا به 15 میاشتې پس بیا شروع شي. دا سلسله هم داسې روانه ده. خدا سټوډنټان چې دین اوس موږ به رورو زیاتو نمبر اف سټوډنټ چې راکنه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ ورځ ان شاء الله.
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پښتنه نوموړی وای.
د دې جیمالوجي ته لپاره موږ 12 یې خوده چې یو کس 12 پورې سبق ویلې، کو ساينس ویلې، کو آرټس ویلې، په چې 12 پورې ویلې نو په جیمالوجي کې ول موږ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15000 روپۍ ده د 15 میاشتو او د فاتا د خلکو لپاره 1500 ده او دغه شانته د لیپډري د کټینګ پالیشینګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې د دې لپاره موږ لسم یې خوده ده چې کم سے کم سے کم لسم ویلې او فیس دې د ټولي ډیپلوما 15000 روپۍ او د فاتا د سټوډنټانو د پاره دا 15000 روپۍ ده او د عمر په کې څه قید هم نشته. دا د تبو ما کوم سره کو د شلو کال یو کو د دیر شو کال وی او کو د سلویختو کال یو وای چې دا سبق دا جیمالوجي او لیپډري کول خوړه نو موږ راخلی شي.
احتشام الله خان وایي د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندویه ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کمه خرچه قبایلي ولسته ورکوي. ګنې په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیاته خرچه راځي.
دا د دنیا واحد یونیورسيټي یا د دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکوتاتو د فیس خبرو کما نو په برتانیا کې چې 9000 پونډه د 15 میاشتو فیس ته د جیمالوجي او امریکا کې 15000 ډالر د دې فیس ته چلته کې وای او په بنکاک کې وای نو 15 لک روپۍ دي او پاکستان کې دوه ارزان او دوه خسنټو چې د امریکایانو یو ایس ایډ موږ له جوړ کړی دی او هغه د فیس 15000 روپۍ خو دا په نشي حساب دی.
نوموړی وایي قبایلي خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي. هغه د خزانو ډاکته خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوی او هنر ضرورت دی.
قبائلی سیما د خزانو ڈکا دا نم کم دے کزتا سے باجوڑ شروع شم د باجوڑ زمرد یو تا ایمرلڈ وئی انگریزے کے پاور سرا بیروج چ پانگریزے کو تا ٹورملین وئی پمومندو کے زمرد شتے گارنٹ پس کشتے پٹائٹیو کانی دا ہم پکشتے حقیق پکشتے بیا کتا دا سے دے وزیرستان اوانا تلار شے انت کے نایاب قسم کوارڈز وطا وئی اگا پیدا کی دنیا کے بل زینش تے ہم دغه زکی دی بیا کته دا سے دغه تراشه دے اور اگزو ایجنسی تا پال چینار تا دغه زم نایاب کانے پیدا کی ایگزنائٹ وته وی شین گارنٹ پیدا کی او کدا سے بیا منگ دے خیبر تا او گرزو دے خیبر ایجنسی چرا پدی کی دنیا دا سے عجیب گونتے کان دی چے دا نایاب بل زیر نہ نشتے دا ہم پدی سیما بانی دی بیسن سائٹ وته وی زرکون وته وی اور فلورائٹ او سب دا تا سو مچے عجیب عجیب نمونے دی دا مچے تا سیاپ دین نور بو پکیوم دی زیاتی
احتشام الله خان زیاتوی په راروان د ستمبر میاشت کې به داخلي شروع کوي او په اخبارونو کې به یې اشتهار راځي. نوموړی په پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي سنټر آف اکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیداری یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو. روخانه مستقبل پروگرام ته اغواګی او د نن ورځې په پروگرام کې درته معلومات درکوو چې نوې کول او په خاص توګه هغه قبایلی لکان او جنکی چې لک تر لګه لسم یا دولسم جمعه تعلیم یې کړی وي په پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي سنټر آف اکسلنس کې د قیمتي کانو د پیژندنې کټینګ او پالش لپاره د 15 میاشتو خاص کورسونه خودل کیږي. دا کورسونه د یو ښه کار او روزګار لپاره ډیر ګټور دي. شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته سمره ګټه ورکوي د هغې نه سوچند زیاته ګټه ترې قبایلی ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا من کم کورسز کو دلتا کنا زم په 5 6 مہینو کې انسان مطلب دی دونه زیاته ذکر وو کی کنا لکه سکل پیدا شي چې دی لکه خپل لایف خو ایزیلی تیرول شي. اغه نه علاوه د جیمسٹونز کم ډیپوزټس دی هغه په دی مطلب دی من ټرایبل کم ایریاز دی په دی کې خډیر دی منرل شو جیمسٹون شو نو کده دی پراپر ټریننګ وشي اور خود دی بزنس هم کولی شي. اغه نه علاوه کټینګ پالیشینګ وو کی نو دی مطلب دی لکه خپل یو سیلف امپلویمنت دی نو دی په یو کې یو کمره کې خپل خخ کوله انکم کې شیل اصل کې مطلب دی لکه ذخایر کم دي کنه دلته شته دي خډیر دي خو خلکو پوه نشته دي په دې شي کې دا جیم سٹونز متعلق د کم قیمتي کاني دي دی متعلق خلکو کې آگاهی نشته دي.
شاکر الله وای د سیمه خلک چې کاني نه پیژني نو زیاتره په ارزانه بایتر خلک یو سي خو که د قیمتي کانو لپاره دا کورسونه وکړي نو خپه اسانه ځان خپل روزګار هم شروع کولې شي بلکې په قدرتی حالت کې چې یو کانې وي او د هغې په معیاري طریقه کټینګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډیر زیاتېږي.
کدی په دې قیمت باندې پوهېږي او کسي پہچان کولی شي نو دا دینه دي تا ډیر زیاته فایده دی. بیا د دې خپل کا کټینګ پالیشینګ وي نو لکه یو جیم سٹون دی رف فارم کې یعنی رف فارم کې داسې چې هغه کټینګ پالیشینګ نه شي خراش تراش کنه نو هغه صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ دی حساب سره کنه کددی صحیح کٹنگ پالیشنگ وشی نو دا سل ڈالرم پر کیرٹ کی دیشی 50م کی دیشی اغا کانی کانی پوری دی قیمتی کانی پوری زیم صرف دا سیکٹر کیم کا کار وشی کنا نو هنرمند خلق به پیدا شی او زیم ددی ډیر مسئلے به حل شی او ددا رو کور جواب دی.
نو موړی وای پښتانه او په خاص توګه قبایلی خلک ډیر په سخته ځان له رزق ګټي د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خ آسان او ډیر آمدن تر لاسه کولی شي.
یو سړی دی په هغه لکه عام کم پیشي دی لکه دا مال مویشی شو یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونه په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي که نه خو دا داسې سیز دی که انکیس دی لکه مطلب لکه مایننګ وکړي په صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب دی هغې مارکیټ پوه دي ته راشي نو په کم ټایم کې هغې نه زیاته ګټه دي رسېدی شي خو که لږه پوه وي او دې دپاره مطلب دی لکه جس دو لسم تعلیم ضرورت دی او کټنګ پالیشنګ کم دی خراش تراش اغه د پارامټریک ضرورت دی په 5 مہینو کې غاده دي شي اهل کې دي شي خاصانی طریقې سره لک ټریننګ دی سه دونه ګرانم نه دی پریکټیکل دی یعنی عملی دی کنه د تکلیف فلم نه دی مطلب دی زیات نه کړیږي انسان.
شاکر الله د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف ایکسلنس کې استاد دی. نوې کلتوای ک لسم یا دو لسم تعلیم یې کړی وي، کار روزګار نه لري، نو په کومه سیمه کې چې دوی سرویساتي یا زمیداره کوي همدغه د قیمتي قانون ډکره، خو که دوی د هغه د پیجندلو یا کټینګ او پالش لپاره زده کړی وکړي. په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو، کټینګ او پالش په حق لپاره د پېښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف ایکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو ما عظمت الله او رگزی جی کی سره تعلق لرم او اوس ریسنتلی ما بی ایس جیولوجي آنرز ما کمپلیټ کړم.
نو تاسو جیالوجی وکړله، اوس تاسو راغلی یې د جمالوجی چې وړوکې غونته کورس ته یا ډیپلوما ده یو هنر ورته مونږ ویل شو، نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د دغه ډیګری سره به دا تاسو لسه ګټه درکې؟
نو اول الله خدای چې جمالوجی کوم له بیسیکلی زمون خپل جیالوجی فیلډ سره هم تعلق لري، دا چې منرلز او دا پکې مونږ سټډي کوو. او بل زه چې دې تر اغنه مګ دی هغه چې را شوق ما مو جهر دا زده کوي اکسترا غونته کوي. او بل داسې جابز خو شته نه فل حال، نو بس مو یې جره سره ټایم بځایږي، نو نه خره چې لاس تاسو سره راځي سره نالج شو سټډي زده کی.
نو څه فکر کوئ چې مخ کې بیا کفرس ک تاسو ته دوا د سه آپشنز راشي، دوا لارې درته مخ ته راشي چې یو خو نوکری بل خو تاسو یو کاروبار یا یو روزګار ځان روانول شي، ام په دې کانو کې او په دې قیمتي چې دا سمره خزانی دي د خپل سیمه او په دې پلټولو کې، نو تاسو به کم خوازی؟
نو زه خو به غواړم داسې چې یاره جاب داسې جاب وي که نه چې هغه اکسپلوریشن یا داسې هغې سره ریلیټډ وي چې یاره نورو خلکو ته، داسې نه چې یو لمیټډ قسم غوندې جاب وي چې هغه بیا نورو ته فایده نه هغه کېږي. داسې جاب وي چې یاره هغه لکه بزنس سره هم ریلیټډ وي او مخکې هم داسې پروجیکټ وایز په کې کار کړی شي، نو هغې سره بیا زمونږ دا نور چې کوم شیزونه دي دا هم ور سره انټچ را کار هغه شي را شامل شي. او بل دا خبره چې بیا ور سره نور کسان هم پکې انوالو شي، لکه اوس جمالی چې دا جمالی وي سره ریلیټډ ما ته داسې هغه ملاوي چې دا ایز ا بزنس په تور مانین کېدای شي. او بل زما ایز ا فیلډ باندې سره شو یا د جیالوجي چې څنګه را دام ایز ا بزنس په تور انګیږي او فیلډ مو ماغه شو، نو دا دوه شي نه پدې کې راغلل.
ډیرا مننه. داوود پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف ایکسلنس قبایلی طالب علمان چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. د کانو د پوهنې تعلیم یا د جمالوجی ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنې شرط یې 12 تعلیم دی، په عملی میدان کې یو تن تسمره ګټ رسول شي. په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخبرې کړي، وای بی یعنی 14 تعلیم یې کړی وو خو سکار روزګار یې نه وو.
ما دا غزینا الته کې اصل کې دوه کورسونه دی، یو جمالوجی دی کم چې دا کانو په هور کې کنه کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمونږ جبا کې ویل شي کم چې دا مطلب نقلی حدیثی کانی کنه کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه مطلب ډیفرنٹ دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نقلی دام جوړین او دی یو په هزار کې دا اتوی چر دا مطلب اصلي دی او دا چې کم دی دا نقلی دی کنه هغه پورا هغه سره اکوئپمنټس دي مطلب مشینان دي. ما هغه چې هغه ځینې چې ما کورس کو دا غینه پس چې دې ماته کانو پورې مطلب یو پورا هغه ملاو شو ماته چیرې دا د څه کانې دا.
نو موله وای د کانو د پوهنې یا جمالوجی د ډیپلومې نه پاسې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړم مارکیټ ته راغم، یو سره کېناستم بل سره کېناستم، مطلب دا چې ټول سره رو 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 بس ما چې دا بزنس کې مطلب معمولی انویسټمنټ می سٹارټ کو کنه ډیر کم راغ نه می سٹارټ کو. خدا دې ماشاءالله چې نن خو زبردست مطلب دا چې خو هغه پکې جوړ شو، ریپوټیشن هم پکې جوړ شو، خو هغه پکې جوړ شو دکان نیو نیو. نو بس دا چې سٹارټ کې می مطلب دا چې لو هغه نه می سٹارټ کو انویسټمنټ مطلب کاری به مې رسل کټ فارم کې به مې رسل رپ مې رسل خامہ خال ته کومه ایکسپیرینس یو کنه چې را دا کړه دا کړه دا دومره ویلیبل دا دومره ویلیبل نه مطلب دا دومره زیات قیمت دی دا دومره نه دی بس اوس ماشاءالله مطلب کار خره واندې لګي په کرور انویسټمنټ پکې کوو.
عبدالجلیل افریدی وای د کانو کاروبار د 1000 روپو نه هم شروع کیدی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللی شي. د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جمالوجی اینڈ جیولز سنټر اف ایکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوی کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څو هنر چې پچیز ده دی او داغه په کار را وسته شي ضایع کیږي نه په دنیا کې. او خاص کر د قبایلو خلکو چې دوی دا ملک دا قبایل د کانو نه ډک دي او هر قسم کاني پکې شته. نو چا سبق دولسم ویلی هغه د راشي زمنګ سره د جیمالوجي د کانو پوهه یې زکی کو چا لسم ویلی هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی. بل د ټول نه خبره دادا چې کم فیس چې دوی ته یو فیس وته نیم ده او د خو وای ما خلک را سون راضی راضی ری منګ وته د ټول پرسته کو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته په کار راشي دا هنر چې ده کنه دا ډیر ضروری ده. دا خاص ده د ینګ کوټه خلکو چې دی ضرورت ده ډیپلوما نه فائدہ والی.
احتشام الله خان زیاتوی په دې مرکز کې دوی د الکانو او جنکو فرق نه کوي چې د داخلي پروژو کې څوک هم ورزي دوی داخله ورکوي، بلکې دا کورس د جنکو د لپاره هم ډیر ګټور دی ځکه چې کدا کورس وکړي نو په خپل کور د نن هم ځان لا یو ښه کاروبار روانولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202122111. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.